مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلست. د سر صلیب نړیواله کمیټه وی په 2014 کال کې د افغانستان د جګړو لډګره د تیر کال په پرتله دوه چنده قربانیان لیکدولې دي. په دې اړه راپور د روانې خبرونې په لنډه خبري برخه کې اوریدای شي، ځکه په پاتې خبرونه کې د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو تر هر څه ډومبای د دې سات خبرونو ته پام وکړئ چې مرزي احمد زئی چمتو کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د وسلوالو جګړو د شدت له امله د ملکیانو کړاو نه ده کم شوی. د هرات جهادي قومندان اسماعیل خان وایي په هرات کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. او د امریکا ولسمشر وایي چې ډیپلوماسي نتیجه ورنکړي نو دوی به کیف ته د درنو وسلو د ورکولو پر انتخاب غور وکړي. پوره خبرونه. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د وسلوالو جګړو د شدت له امله د ملکیانو کړاو نه ده کم شوی. د سر صلیب نړیواله کمیټې د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل افغانان د مخیزو سترو حملو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسۍ په ګډون له بېشمېره ستونزو سره مخامخ دي. د کمیټې په افغانستان کې د بشري اړتیاو زیاتېدو ته په اشاره ویلي داسې ښکاري چې په دې هېواد کې شخړې نه ختمیږي او دا ویره هم شته چې په روان کال کې ممکن شرایط نور هم خراب شي. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په 2014 میلادي کال کې په اکثره مواردو کې ملکیان په جګړو کې بند پاتې شوي او د امنیت د خرابۍ له امله روغتیایي خدمتونو په سلو کې 13 کم شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په 2014 میلادي کال کې له طالب وسلوالو سره جګړو کې لږ تر لږه 3018 تنه ملکی افغانان وژل شوي او دا د ملکی خلکو لپاره تر ټولو مرګونی کال وو. د هرات جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي په هرات کې امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی او خلک پر حکومت بې باور شوي. اسماعیل خان چې په تیر وخت کې د هرات د والی او د اوبو او برېښنا د وزیر په دندو کار کړی، له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
حکومت نمیتونه که تامین امنیت
دشمن په هرات کې نفوذ کړي. د دشمن شمیر زیات شوی، خلک پر حکومت بې باور شوی دي. زما په اند حکومت باید د هرات ولایت له مشرانو سره مشوره وکړي او د هرات اوسیدونکو دلته پر حکومتي دندو وګماري ترڅو هغوی له خلکو سره زیاته پیژندګلوي ولري او باور ورباندې وکړي.
اسماعیل خان د یک شمه پورس په هرات کې خپل پلویانو ته په وینا کې پر حکومت انتقاد وکړ او ویل د ملي وحدت په حکومت کې د پخواني مجاهدینو ونډه لګده. د زیاته کړه د اوسنۍ کابینه غړي یا غبرګ تابعیتونه لري او یا کمونستان دي. اسماعیل خان وایي چې په کابینه کې باید صادق او وطن پال کسان په کار وګمارل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ډیپلوماسي نتیجه ورنکړي نو دای به کیفته د درنو وسلو د ورکولو پر انتخاب غور وکړي. سو د اوکراین په ختیځ کې هلته چې روس په لاوه بیلتون پالي د دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي روان بحران حل شي. اوباما چې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په واشنگټن کې تر کتنې وروسته خبرې کولې ویل دی هیله مند دی چې د ډیپلوماټیک حل لار به اوس هم ممکنه وي، خو ټینګار یې وکړ چې دا روښانه خبر ده چې روسیې له اوکراین سره خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. اوباما زیاته کړه روسیې د اوکراین په ختیځ کې چې روس پلاوی بیلتون پال پکې د دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي د ټانګونو او توپونو د ایستلو پر ځای هلته نور پوځي تجهیزات هم استولی دي. اوباما زیاته کړه روسیه نشي کولای د ټوپک په زور سرحدونه له سره وکاږي.
موږ د دې شخړې د سیاسي حل لپاره هڅونو ته دوام ورکړ او په دې اونۍ کې هم ډیپلوماټیکي هلې ځلې روانې دي. موږ په مطلق ډول په دې خبره توافق لرو چې یوویشتمه پیړۍ بې تفاوته نشي پاتې کېدی چې د اروپا پولې دي د ټوپک د میلې په واسطه له سره وکړل شي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اوویل د اوکراین د شخړې پر سر له روسیې سره د یو سیاسي حل پر رامنځته کولو کې ستونزې رامنځته شوې. خدای هم ویل چې د اوکراین د ختیځ د ستونزې لپاره پوځي حل نه ویني. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ماسکاو او قاهیرې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په مقصد د دوشنبه په ورځ په یو دوه ورځني رسمي سفر مصر ته ورسید. پوتین د قاهیرې نړیوال هوایي ډګر کې د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هرکلی ووایي. ټاکل شوی چې دواړه مشران نن رسمي خبرې پیل کړي. پوتین په 2015 میلادي کال کې هم مصر ته سفر کړی و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي که چیرې تهران په اساسي کاري چوکاټ سلانه شي د ایران د اټومي پروګرام په اړه نورې خبرې به ګټه ونه لري. جمهور رئیس اوباما د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره له کتنې وروسته دا خبره وکړه. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د یو سیاسي توافق لپاره د مارچ میاشتې هدف ټاکلی او د ایران د اټومي وسلو د نه تولید په اړه د ډاډ حاصلولو لپاره د جون میاشتې د 1.5 ضرب اجل په ګوته کړی دی. جمهور رئیس اوباما وویل په اټومي مذاکراتو کې له دې وروسته په تخنیکي مسلو بس نه کیږي. د زیاته کړه دا محل په دې بس کیږي چې آیا ایران د اټومي معاملې د رامنځته کولو لپاره سیاسي اراده او لیوالتیا لري او که څنګه. او د ایران د سپای انقلاب یو قماندان په عراق کې وژل شوی دی. د سپای انقلاب مربوط خبری آژانس تسنیم د دوشنبه په ورځ وویل رضا حسینی مقدم د فبروري په 1 د عراق سامارا ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړو کې وژل شوی دی. آژانس وایي قماندان مقدم د آل عسکري زیارت ته سیرمه ووژل شو. له دو میاشتو څخه لږ موده کې دا دوهم ایراني قماندان دی چې په عراق کې وژل کیږي. د مقدم د جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو د دوشنبه په ورځ په تهران کې ګډون وکړ. په تیر ډسمبر میاشت کې د سپای انقلاب بل قماندان ډګر جنرال حسین تقوی په سمارا کې عراقي ځواکونو ته د مشورې ورکولو ماموریت په جریان کې وژل شوی و. د خبرونو پای
زمون غاګل ازادۍ رادیو او ریقدر مناوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په دې خبرونه کې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لانډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې لومړی یو راپور لرو او وروسته به د افغانستان او هند د کرکټ د لوبې په اړه چې شیبه مخکې پیل شوه دا شیبه روانه ده او هند یوازې څلور منډې کړې دي په 1.2 اوورونو کې. یو څه نور تفصیل درکړو که څه هم دا د لوبې پیل دی او ډیر جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه خو لوبه روانه ده او د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به تاسو ته په دې اړه تفصیل وړاندې کړو. خو له هغه مخکې دې راپور ته پام وکړئ. د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي په روان 2015 کال کې په افغانستان کې جګړې مخ په زیاتېدو دي او 2014 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي په 2014 کال کې د ټولنې د تیر کال په پرتله د افغانستان د جګړو له ډګر څخه دوه برابر قربانیان انتقال کړي دي. د سره صلیب د بیان جزئیات جنقه الکوزای اوروي.
د نړیوال سره صلیب کمیټه وای په 2014 کال کې د افغانستان د جګړو له ډګرونو څخه د 2013 کال په پرتله دوه برابر قربانیان انتقال کړي دي. دوی وای په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان د جګړو له ډګرونو څخه 1302 مړي انتقال کړي چې دا شمیر په 2013 کال کې 640 و. د نړیوال سره صلیب کمیټه یو بې طرفه خیریه مؤسسه ده چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو کې د قربانیانو مړي انتقالوي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې جنگي ماموریت په افغانستان کې ختم شوی خپل مړي او ټپیان په خپل انتقالوي. د نړیوال سره صلیب کمیټه وای په افغانستان کې د جګړو د شدت لامل په 2014 کال کې د ټپیانو شمیر هم د 2013 کال په پرتله زیات و. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب کمیټې مشر ژان نیکولاس مارتی وای په افغانستان کې له جنگي قوانینو څخه د سرغړونو په ګډون د سختو جګړو دوام د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی. مارتی په ویلام کې ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د کمیدو له امله به په دې هیواد کې د جګړو د قربانیانو وضع نور هم خراب شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د جنگي ماموریت په ختمېدو سره افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو کې ښکېل شوي او طالب وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان پر ځینو سیمو واکټینګ کړي. د رویټرز اژانس په وینا 2014 کال چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو جنگي ماموریت پکې ختم شو او د جمهوري ریاست انتخابات پکې ترسره شول د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سازمان وای په 2014 کال کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو کې لک تر لگه دری زره و دو سوه ملکان وجل شوی او دا کال دا افغانان لپاره تر طول خونره کال و.
او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخ کتنه کړې.
برتنوی انډیپندنت او د ټلګراف ورسپانو د اسلامي دولت د ډلې او امریکای یو اس ای ټوډي ورسپانه هم په افغانستان کې د مخدره موادو پر ستونزې مطالب خبره کړې دي. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې طالبانو هغه قومندان چې ګمان کړي د اسلامي دولت ډلې ته اوخته یو لخپل پینځو ملګرو سره د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. انډیپندنت لیکي مولا عبدالرؤف چې څه موده په ګوانتنامو زندان کې هم بندي و، په 13 جنوري میاشت کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی او یوه شبکه جوړه کړې وه چې په هلمند کې دې ډلې ته کسان جذب کړي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم د رؤف وژنه تایید کړې او ویلي دي چې هغه د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت د ډلې مسؤول و. د هلمند امنیې قومندان بیا په دې حمله کې د هغه د اوخي او څلورو پاکستانیانو د وژل کېدو خبره هم کړې ده. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې د پاکستان د یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي له قوله لیکلي چې وایي داسې ښکاري چې یو شمېر سخت دریضې له دغې جهادي ډلې سره یو ځای کېږي، خو دا د نورو ډلو په نسبت د پام وړ شمېر نه دی. امریکایي یو اس ای ټوډي ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ستونزې تمرکز کړی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي محارب ځواکونه له افغانستان نه وځي، د کوکنارو کر او په مخدره موادو د روږد کسانو شمېر بې ساري اندازې ته لوړ شوی دی. ورځپاڼه په پیل کې لیکي په مزار شریف کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د یو مرکز انګړ په چادرې کړو ښځو سړو او ماشومانو ډک دی. د انتظار خونه هم پر مخدره موادو روږدو کسانو ډکه ده. یو اس ای ټوډی ته د اناګل په نوم یوې 15 کلنې ښځې ویلي چې له اتو کلو راهیسې اپیوم استعمالوي او دلته د دې لپاره راغلی چې ځان او سردردي یې نور درمل نشي له منځه وړلی، بلکې یوازنی علاج یې اپیوم دی. دا وای درې کلنې لوري هم پر مخدره موادو روږدې شوې، ځکه کله چې دا امیندواره وه اپیوم به څښل. یو اس ای ټوډی ورځپاڼه لیکي اناګول او لوري په دې هیواد کې چې د نړۍ د هیروینو اساسي صادرونکي بلل کیږي، د هغو روږدو کسانو له ډلې دي چې شمېر په بې ساري توګه په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په وینا له دې سره سره چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو پر پروګرامونو د امریکایي مالیه ورکوونکو $1 میلیارد ولګول او کومه نتیجه هم ورنه کړه، اوس چې امریکایي محارب ځواکونه هم له دې هېواده وځي دغه ستونزه لا پراخیږي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجله 19 پروگرام در تخپرو خو له هغه مخکې د کرکټ وروستای حال افغان بالر حمید حسن همدا شیبه د هند لوبغاړی شیکر داون یا بیټسمن اوپنر چې لوبه پیل کړی و اوس وځو د شیبه په 2.2 اوورونو کې د لوبه او هند یوازې و منډې کړي او یو لوبغاړی سوځیدلی دی. دا د افغانستان او هند ترمنځ د نړیوال جام د تیاریو یا وارم اپ د لوبه ده چې افغانستان لومړی خپل لوبه له هند سره کوي. او د دې لوبې نور جزئیات به د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته وړاندې کړو. اوس واورئ د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم د ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې نعیمه غنی ماشومانو ته د کیسو د لیکلو په باره کې خبرې کوي. شاعر او لیکوال لیمم لخپلو ادبی فعالیتونو خبروي. در باب د یو مینوال مرکه او نور مطالب همسته. په پیل کې نجیب زمان فرنګي خبرونه راوړي.
د رسنیو د شکایتونو د څیړنې کمیسیون 13 اونۍ پر هغو ټلویزیوني چینلونو چې ترکی سریالونه خپروي نیوکه وکړه. کمیسیون د سریالونو محتوا د اساسي قانون د درېمې مادې او د ډلې ایزو اطلاعاتو د وسایلو د قانون د 45مې مادې د اتمې فقرې له حکومتونو سره په مغایرت کې وبلله، او د هیواد له ټولو تصویري رسنیو څخه وغوښتل چې د دغه شان سریالونو له خپرولو چې د اسلامي ارزښتونو او افغاني فرهنګ خلاف دي ډډه وکړي. د شعر او شاعري په باره کې د استاد اسدالله غزنفر د جادوګر هنر په نوم د مقالو کتاب په لوی کچه په 1412 مخونو کې مومند کتاب خبرندوی ټولنې چاپ کړ. په دې کتاب کې د شعر د تیوري، د اوسنی او پخوانی شعر د پرتلنې، د شعر پیژندنې د څانګو، د شعر د کره کتنې او د ځینو اوسنو او پخوانو شاعرانو د شعرونو په باره کې بحثونه سوي دي.
د لیکوال او شاعر سخی سرور میاخیل فرنګی اچي وستایل شوې. نجیب الله لوخیل له خوسته دا رپورت راستولای دی.
په خوست کې یو شمېر علمي، فرهنګي او ټولنیز شخصیتونه وایي چې اوس مهال په پښتون قوم کې حوصله او د منښت صفت ډېر شوی او پښتانه د هر هغه چا درنښت او عزت کوي چې د دې لوی ټبر د ژوند او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره رښتینی خدمت کوي. دوی دا څرګندونې د تېرې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره د دې سیمې د یو لیکوال، شاعر او ژورنالیست سخی سرور میاخیل د غوره کلتوري خدمتونو د ستاینې غونډې پر مهال وکړې. لیکوال او ژورنالیست ګل شریف حسن ویل چې اوس پښتنو په سیاسي او ټولنی شعور کې پرمختګ شوی او دوی د پخوا زمانو په شان یوازې مړی نه لمانځي، بلکې هغه شخصیتونو نمانځنه او هڅونه هم کوي چې د دوی ادب او فرهنګ ته په خدمت لګیا دي.
یو بیت وایي چې په هر کام کې په ژوندون قدردانی وي، پښتانه چې کله مړ شي قدردان شي. خو لینې که مرغه مونږ په خوست کې د فرهنګ ډګر نومیالیو دې دود ته ورځ په ورځ غوړي تغییر ورکي. په دې ډول چې مونږ د یو شمېر تکړه شاعرانو لکه روغ لیونی، بهیر صاحب، پتنګ صاحب، ادب پوه او کره کتونکي مشر استاد فیاض صاحب او همداراز د ګل شریف حسن ماتې ګوړې لیکنې او ژبړنو باب ورته ونډې نیولې وي.
الحاج سخی سرور میاخیل په دې وروستیو کې د تلویزیونی ژورنالیزم په نوم کتاب لیکلی چې د دې کتاب په بډاینه او محتوایي غنا کې د ډېرو خو داخلي او بهرنیو آثارو څخه د ماخذونو په توګه استفاده شوې ده. میاخیل د علمي او اکاډمیکو تالیفاتو ترڅنګ لنډو تلویزیونی ډرامو، سریالونو، همدارنګه مستندو او هنري فلمونو ته هم داستانونه لیکلي دي. شاعر او لیکوال طالب منګل وایي چې میاخیل د علمي هڅو ترڅنګ د ژورنالیزم په ډګر کې د منیجمنت او مدیریت خبرتیا هم لري.
کغلی میاخیل صاحب سره از پیداره کې نږدې پاتې شوی یم. هغه نه یوازې چې دی یو لیکوال، شاعر او ښه ژورنالیست دی، بلکې هغه یو ښه مدیریت هم کولی شي، یو ښه منیجر هم دی او په دې برخه کې همیشه غواړي چې ځوانان وروزي.
د نظر خاوند نصیر احمد روخان په خوست کې د کتاب لیکنې د وروستیو هڅو ګټورو پایلو ته هیله مند دی.
په تیرو څو کلونو کې لکه چې د پښتو ژبې په علمي برخه کې مختلف آثار ټولنې ته وړاندې شوي، په ځانګړې توګه د پانتونونو دپاره ډېر علمي او اکاډمیک آثار چاپ شوي دي چې دا لړۍ لا هم مخ پر وده ده. او زه په دې عقیده او باور یم چې کچېرې په همدې ترتیب سره تداوم پیدا کړي، دا په افغانستان کې د پانتونونو د علمي کچې د لوړېدو سره په څنګ کې د ژبو د انکشاف او پراختیا سره هم ډېر مرستندوی واقع شي.
لیکوال او ژورنالیست سخی سرور میاخیل وایي چې دوی د خپلو خدمتکارانو ډیر وړ خدمت هم د درنښت او احترام په نظر ګوري.
په خوا به مثلا ویل کېدل چې کارسوې سموم لا کګي پښتنه دي د کګو کانو دیوال ولې اوس هغه بایته تقریبا د تغییر ورکړای شوی دی. نو اوس کارسو کګوم ان شاء الله پښتنه دي سميږي. نو زه هیله لرم چې پراتلونکو کې به هم خپل شخصیتونه، خپل هغه ځوانان کلک څه کړي وي دوی به تقدیروي ترڅو نور هم تشویق شي.
یاد دی وي په دې وروسته که په خوست کې یو شمېر لیکوالو او علمي شخصیتونو لسګونه عنوانه بیلابیل سیاسي، علمي او ټولنیز کتابونه چاپ او خپاره کړي دي.
د ځواني مرګ سندرغاړي عبیدالله جان کنداري قبر وموندل شو. عبیدالله جان کنداري څلور دېرش کاله مخکې د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ په تنګي سیمه کې وژل شوی و او دا چاته نه و معلومه چې چیرته خاورو ته سپارل شوی دی. په کندهار کې افغان لیکوال عبدالواسع اتیال له څو کلونو راهیسې د عبیدالله جان د قبر د موندلو هڅې کولې او بالاخره په دې بریالی شو چې هغه ومومي. په همدې باره کې صادق رښتینی له کندهاره دا رپورت لري.
شاوخوا دیش کال وروسته د کندهار د مشهور سندرغاړي عبیدالله جان کنداري د وژل کېدو ځای معلوم سو او د شنبه په ورځ د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او دغه د مینوالو لخوا جنازه خاورو ته وسپارل سول. هغه هنرمند چې ځانګړي سبک درلود او څلوېښت کاله مخکې ورته خپلو مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی وو. د عبید الله جان کنداری د وجل کېدو ځای د کندهار د فرنګیانو او د سیمې د خلکو لخوا د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګي په سیمه کې پیدا سوی. د لوی کندهار د سیمې د مشهور سندرغاړي په 1950 کال کې هغه مهال چې 25 کلن وو او پر هیواد روسي لشکرو یرغل کړی وو، له خپلې کورنۍ سره یو ځای غوښتل پاکستان ته کډوال سي چې د نامعلومه کسانو لخوا ووژل سو. د عبید الله جان کنداری د ژغ مینوال عبدالواسی اتیال هغه کس دی چې د هغه د وژل کېدو دقیق ځای او د هډونو په پیدا کېدو کې له تیرې دوو کالو راهیسې کار کړی.
بالاخره د تخت پل ولسوال محمود اتکزی سره په تماس کې سوم چې عبید الله جان خو چې کله پاکستان ته په قاچاقي لاره باندې تللی په تخت پل ولسوالۍ کې وژل سوی، د تنګۍ په سیمه کې پروت دی. نو بیا د ټول امکانات په کار واچول، بالاخره هغه خلک یې راته پیدا کړل چا چې شخ کړی.
د عبید الله جان کنداری تابوت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د سلګونو کسانو لخوا د ښار تر ختیځ شوړ اندام پورې د درنښ په توګه بدرګه سو. د عبید الله جان کنداری یوازینی ورور حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورور په غم کې کلونه تیر کړل، خو اوس په دې خوښي چې د ورور مقبره یې معلومه سوه.
تازه واده کړی و دی راوستي پاکستان ته، څو د ملک صاحب څخه د ولسوال د ګورو کنداریانو څخه یو جهان مننه کور را پلار لا ودا.
عبید الله جان کنداری په خپل هنري ژوند کې تر 2000 زیاتې ژغیزې سندرې په میراث پرېښي، خو د ګوتو په شمیر تصویري رسنۍ د افغانستان په ملي تلویزیون کې خوندې دي.
د میرمن ادبی بیر غړی لیما له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. لنډ آزاد نظمونه یې ډېر مینوال لري. دا غلی لیما یو شعر درې کاله لمخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په رڼا کلنۍ مشاعره کې لومړی مقام ګټلی و. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اغلی لیمه نیازی کپل لومړی سر کې راته خپل یو شعر وایي چې اورېدونکي واوري او تاسو سره لا ډېر آشنا شي.
ډېره زیاته مننه. زما یو لنډکی شعر ده، زه به تاسو ته وایم. زما خوانځي ورانوي زه به ډاکټر نشم، زما خوانځي ورانوي زه به ډاکټر نشم، خدا په یاد ولره سبا به ته ناروغ شي.
ډېر زیات خسته
مننه کوم.
اغلی نیازی، شاعری سره مولو ماشومتوب نه مینه وکه، تصادف شاعری ترغلی شعر مولیک.
زمونږ د هیواد د اوسنی حالات او تیر حالات چې کوم مونږ تیر کړی دي، هغه دا باعث وګرځیدل چې شعر لیکم. کته سو چیرې هم زما یو سو ټوټي شعرونه چې مالک لږه مطالعه کړنو، ټول د هیواد نه مینې په اړه کې ویل شوې دي، ټول د ملي ارزښتونو په اړه کې ویل شوې دي. یوازې نه دلیل یا انګیزه هم دا و چې زه شعر لیکلو ته مخه کړم.
لمړنۍ شعر مو در په یاد ده چې څو کاله نوي چې شعر دی ولیکا، هغه کوم شعر و؟
ولا زه د لسو کلو ما، نو هغه شعرونه داسې مې په یاد نه دي، خو کله چې ما خپل شعر خپل کورنۍ ته واورو دی غوې له طرفه ډیره تشویق سلمانو.
زه رقم شعرونه لیکي، ډیر غزل لیکي، آزاد نظمونه دي، لکه مخکې چې مې یو لنډکی شعر راته ویلې.
زما ټول آزاد شعرونه دي، لنډکی شعرونه دي چې پازاد فورم کې ډیر لند شیرونه دي، او تر اوسه پورې یو دانه غزل مالک لیدا.
یعنی غزل ډیر نه لیکي؟
نه غزل ډیر نه لیکم، زما آواز آزاد شیرونه دي چې ځان ډیر راحت احساسوم. یعنی هغه کومه سوژه او کومه محتوا چې لما سره یې، کومه موضوع چې لما سره یې، هغه کولای سم په ډیره خطوګه بیان کوم په آزاد شیر کې، کوم چې په غزل کې نه بیانېږي. ما ته مهمه ده چې زما شعر یا زما کومه لیکنه یا زما نثر سمره په ټولنې باندې اغیز پرې باسي، سمره په فرد اغیز پرې باسي. زه ډیرو قدرمنو خويندو له طرفه، ډیرو قدرمنو لیکوالانو له طرفه، میرمن بهیر له طرفه ز ډیره زیاته تشویق سوی ما. درې کاله په خوان زه لسم صنف کې وم، او د افغانستان قلم ټولنې زما د شعر د درډنګ غونډه هم نیوله چې ز ډیره زیاته تر منندو یم. التزم ما شعرونه وستایل شول، زه وستایل شوم. او یو بل دا شعر چې ما مخکې تاسو ته ولوسته، دا د خوانځي شعر، دا شعر د یو چال طرفه ژباړل سوی او په د میرمن بهیر سټو یا ګویا کومبل سټو کې پوسټ شوی و. نو هلته په امریکا کې یوه ژورنالیست ده، یوه شاعره چې د امریکا یوه ډېره ستره شاعره، یوه پیژندل سوې شاعره ده، هغه الیزا ګریسوال. زما دا شعر ولید هلته په انټرنیټ کې و، د هماغه شعر لپاره دلته راغله افغانستان ته، ما سره مصاحبه وکړله، زموږ کور ته راغله، زه ډېره تشویق او توصیف کړم. او دوی ما ته وویل چې په امریکا کې یوه مجله ده په نامه د پویتر، یعنې شاعر، په دې مجله کې ستا هم خپله پښتو شعر لیکل سوی ده، چاپ سوی ده او هم ژباړه چاپ سوی ده. نو دا ما ته ډېر د افتخار ځای و. زه هلته هم ډېره ونازول سوم، زه یې تشویق کړم.
ډېر ښه، خدای مو بریالۍ لره. که د یو خپل آزاد نظم ووایي نو ډېر به ښه سي، اورېدونکي به هم خوند واخلي او موږ هم.
تاسو آزاد نظم یادونه وکړله، خو زه غواړم یو غزل ولولم، او دې غزل نه یوه ښه خاطره هم لرم. دا غزل زما خیال او فکر نومېږي. یوه ورځ محترم استاد ښاغلي اسدالله غزنفر ما ته ویل چې جلۍ ته شعر لیکې نه لیکې، دغسې تصادفي موږ کله سره نه ولیدلي. نو ما ورته وویل چې هو زه شعر لیکم، او زما نه د نوم پوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې زه لیمن یازم. نو هغه ډېر داسې هیجان کو، وایي خط لیمن یازي. زما یو شعر، دغه شعر چې زه استاذ ته وایم، په سپیده مجله کې چاپ شوی و، پسرلی بابا د خدای وبخښي هغه دا شعر لوستی و. په غیاب کې زه ډېره زیاته تشویق کړې وم، سدا ما ته بې نهایت د افتخار ځای دس. نو ما ته وویل ښه چې ته لیمن یازي، چې زما پلار ستا دا شعر لوستی و او ډېر زیات خوښ کړی و. نو زه به هماغه شعر اوس اورېدونکو ته وړاندې کړم. ستا په یاد هغه شیبه د خیال او فکر، چې شوه موږ ته خاطره د خیال او فکر. څوک مصنف و څوک شاعر، واړه لګیا ول ځکه وا هلته جګړه د خیال او فکر. چې قلم او کاغذ وسوځي بیا ګوره، ځواني مرګ مړه ډیوه د خیال او فکر. باغ د ژوند به د سمسور شي بیا به یې وینې، که راتاو شي پرې څپه د خیال او فکر. بیا مې سوځي د ښوونځي په بیلتانه کې، ټیټه شوې د شمله د خیال او فکر. که د نن او سبا ګورې نو بیا غوږ شه، ما لیدلې آینه د خیال او فکر. ای هېواده ضروري به دې ودان کړم، دا لیما او دا واده د خیال او فکر.
ډېره زیاته مننه لیما جانې، ډېر ښایسته غزل مو. زه یقین لرم چې اوریدونکو به هم ډېر خوند ترې اخیستی وي. لیما جانې، زه چې خبره شوې ما، تاسو د میرمن ټولنیز بهیر غړی هم یاست، نو څنګه د میرمن بهیر تاسو ته د شعر او شاعري په برخه کې، چې تاسو هلته زه یو د لیکوالي په برخه کې هم جنان، څومره مرسته درسره کړې ده؟ تاسو او تاسو په شان نور نجونې څومره رسولي دي او موثریت یې څومره ودرته؟
ولا په دا اوس وخت کې که د افغان میرمنو د ادبی نوښتونو د اصلاح او د ترمیم یوازینی مرجع ده چې میرمن بهیر یې موږ بللی سو. میرمن بهیر هغه ځای ده چې هلته خویندې وغوړېدلې، هلته خویندو شعرونه ولیکل، هلته خویندو جرات پیدا کړ. نو زه منندویه یم له میرمن بهیر نه، د میرمن بهیر له بنسټي ښودونکو نه، چې داسې یوه زمینه یې موږ ته برابره کړله چې موږ هغه نوښتونه په کور کې پاتې نه سول، هغه یوازې په کتابچه کې پاتې نه سول، هغه یوازې موږ په ژوندونو کې پاتې نه سول، هغه تر نړیوالو ورسېدل، هغه تر نور افغانانو ورسېدل او په ټولنه کې وځلېدل. نو میرمن بهیر یوازینی ځای ده چې هلته افغان خویندې د شعر، د شاعرۍ، د ژورنالیزم، د لیکوالۍ، د نثر په برخه کې ډېرې زیاتې وغوړېدلې او وځلېدلې.
لیما جانې، اوس عملاً د میرمن بهیر ځینې نجونې داسې شته، تاته معلومات شته چې دوی اوس کار کوي همدې د بهیر له برکت تللې دي، په جګو مقامونو کې دي، کتابونه لري؟
بالکل، په دا اوس وختو کې که موږ افغان میرمنې، مخصوصا پښتنې میرمنې، که په میډیا کې دي، که په حکومت کې دي، همدارنګه په دا اوس وختو کې ښه مثال موږ د ولایتي شورایو مثال خاطره جان اسحاق زی ورکولی سو، همدارنګه په ډیرو سترو میډیاګانو کې، په ازادي راډیو کې، په بی بی سي کې، همدارنګه په ډیر نورو لوړو پوستونو کې، د حکومت په لوړو پوستونو کې زموږ ډیر خویندې دي او ډیر زیات کتابونه، ناولونه یې تر دې دمه پورې لیکلي دي. ښځه او نارینه د مرغې دوه وزرې دي. که چیرې نارینه کولی سي چې د ادب، د شعر او د شاعرۍ په برخه کې رغنده رول ولري، نو بیا هم هغه د هغې ټولنې ادب نشي قوي کېدلی، ځکه چې ښځه که ورسره یو ځای دا کار پر مخ بوزي، نو ضرور به یعنی مساوات او توازن برابر وي او ادبیات بلا پرمختګ پسی وکړ.
لیمه جانې، تاسو چې شعر لیکئ، د چا شاعري مو ډیره خوخه ده؟ په ځانګړې توګه په میرمنو کې چې تاسو هغې نه متاثر اوسئ، نه هغه آیډیا له مو څوک ده؟
زه رښتیا خبرو کوم، په میرمنو کې تر چا نه متاثر نه یم، خو په نارینه کې زما شعرونه ډیر زیات خوښیږي. د نارینه د طبقې نه دا چې زه فطرتن دا خبره کوم، یعنی کله ناکله بیا د میرمنو ترمنځ ځینې تضادونه هم واقع کیږي. په نارینه کې زما د اسماعیل یون شاعري ډیره زیات خوښه ده، خصوصا په سندرو کې ورونه هغه کتاب ده چې زما ډیر زیات خوښیږي.
لیمه جانې، دې تر څنګ چې تاسو شعر لیکئ، ژباړې او یا لیکنې کوئ، که څنګه ده؟
ما چې کله هم ادبیاتو ته مخه کړله، په لومړي سر کې ما یوازې شعر لیکه، یعنی تر دوه کاله پخوا هم ما شعر لیکه، ما لیکوالي نه کوله. خو په دا اوس وخت کې ځینې شیان دي چې د شعر په ژبه نه ویل کیږي، ځکه شعر یو عاطفي احساس لري او خپل عواطف په دې څرګندوي. یو بیله دنیا ده، خو هغه څه چې حقیقت لري، هغه څه چې باید وویل سي او هغه څه چې ترخه دي، هغه باید وویل سي. نو هغه کله ناکله د لیکوالۍ د نثر په ژبه باید ولیکي. نو زه په دا اوس وختو کې ځینې مقالې لیکم، ژباړې کوم. د سوره زمخ کې ما د دل کارنګي او ژباړه و چې څنګه کولای سو اعتماد په نفس او زړورتیا مو په ځان کې وروزو، چې دا د هغو ځوانانو لپاره چې نشي کولای په عامو محضرونو کې، په ټولنو کې، په اجتماعګانو کې خبرې وکولای سي او خپل اضطراب او پریشانیانې له منځه یوسي، د هغوی لپاره ډیره مؤثره وه چې دوی وکولای سي د دې نه په ګټه اخیستلو سره خپل دا پریشانی له منځه یوړی سي او په ډیر ډاډه زړه سره خبرې وکولای سي. او همدارنګه ځینې نورې مقالې دي چې هغه د افغانستان د اوسنیو حالاتو، چې میرمنې ورسره مخصوصا لاس او ګریوان دي، په هغې باره کې دي چې په دا اوس وختو کې زمونږ په هیواد کې د جنسي تیر له بدو حادثاتو سره مخامخ یو، مونږ چې دا ډېر زړه بوګنوونکي، زړه دردوونکي او همدارنګه د انسانیت خلاف کار ده. نو په دې باره کې هم څه ناسې لیکنې کړي، د خدای دې وکړي چې زما دا لیکنې ټولنې ته ښه مثبت اغېز پرې باسي.
تاسو د خدای په خپل مبارزه کې کامیاب لري. نو څنګه بیا د نثر بیلګې چې مو لیکلې دي دا خپرې شوې دي لکه د شعر غوندې؟
ما تر اوسه پورې ځینو سایټو سره ما همکاري درلوده، مخصوصا روحي سایټ کې زما لیکنې ډېرې زیاتې خپرېږي. البته نه یوازې د شعر په برخه کې، زما لیکنې د نثر په برخه کې ډېرې نشرېږي. دغه اوس هم په ژباړې باندې کار کوم چې هغه هم له خیره خلاص سي، هغه به هم اورېدونکو ته او هیوادوالو ته وړاندې کړم. نو تر دې دمه پورې لګیا او خدای نه توفیق غواړو چې د خپل وطن په آبادۍ کې مثبت رول ولرو.
لیمه جانې، تاسو چون شعر هم لیکئ، نثر هم لیکئ، بیا تاسو په نظر د شعر لیکل اسانه دي که د نثر؟
ما ته خو خپل شعر کله ناکله ناخداګه پر ما باندې پیښ سي او وی لیکم، هغه څه چې ما ډېره زړه تنګي کوي، ما ډېره زوروي، هغه کله ناکله په شعر کې لیکم. خو هغه څه چې زه غواړم ابراز کړم، زه غواړم نور په وپوهوم، هغه ما ته نثر ده. زه غواړم یو مقاله ولیکم، یو حقیقت چاته معلوم کړم چې دوی په نه پیږي چې دا ښه لاره ده، دا بده لاره ده، هغه ورته په ثبوت رسوم په یو لیکنه کې، ورته وایم چې ته کومه یو انتخابې. نو زما لپاره اسانه خو دواړه نه دي، خو مفیده یا ګټور راته نثر ده، او د ټولنې د اصلاح لپاره هم نثر ضرور بولم. په ادبیاتو کې معیار یوازې کیفیت ده، یوازې خطوب ده، یوازې غوروالی ده، نه دا چې موږ پاړې وشمیرو یا موږ کتابونه وشمیرو چې ګویا فلانکا کا څومره اثر لري. نو مهمه دا ده چې فلانکا کا څومره ښه لیکلي، یو اثر لري ښه لیکلی، د شل اثر لري ښه نه دي لیکلي. نو دا خبره ډیره زیاته ضرور ده.
نو ډیره زیاته مننه کوم لیمه جانې، استاد الله بریا او په هیله، او په پای کې به ستاسو یو ښکلی یو ښایسته نظم ستاسو په خپله ژبه واورو اوریدونکو سره.
ډیره زیاته مننه، خدای دې وکړي چې زما خبرې په چا باندې بدې نه لګېدلې. او نو تاسو ته به یو شعر وایم، ډیر لنډ شعر ده. دا شعر ما لیکلی ده، خو هیله من یم چې داسې هېڅکله هم نه وي، او له رسم له رواجونه موږ راووزو، او د پرمختګ او د مدنیت او د ترقۍ پر لور باندې قدم کیدو. زما خیال مې د دنګو غرو شاهین دی، افسوس پر دې چې وزر ماته پروت دی، یو خوا جګړې بل خوا رواج سپلې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د دوو لنډو حکایتونو د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی الولي.
شتمن بودا او ځیرک انجلۍ. یو یو شتمن خو بیرحم بوده پیو بزگر بندی پیسی وی. شتمن چه پوشو چه لبزگر سره دو پیسو دوار کری وست نشده خوشحاله شو. زکه بزگر کل لور لرلا او دوار دسترگی خری کری وی. بوده ایو ورز دو بزگر کورتا ورغی ورتوی ویل. اوز چه پیسی نشی را کولی مجبوریم حکومت در بانه خبر کرم او حکومت بدی بندی کری. بزگر او ده غلور ورخطا شون. بیرحم بودا چه ده دوی پا ورخطایی بندی داده شو وی ویل. زه ده مشکل داواری لپاره یو آسانه لاره هم مینم. کدن جلی لما سرواده کوی زه تیاریم چه نه حکومت خبر کرم او نه پور وغوارم. دی خبری بزگر اونجلی بیا ورخطا کرد. دغه وخت بودا از مکیتا چه دن خود و ددانو هم را بیش میره تور و سپین و گاتو پو خلی و لاس جیت کرد. دو گاتی جر رو چت کرد او پتشا کچوره کی واچار. بودا و ویل زه به انصاف نیم خولا ما سر هم به انصافی پا کار نده. رازه ای توکل پا خدای وکرو هر سه پا قسمت وز بارو. ما هم دوست لزمکی دو گاتی رو چت کرد چی یوی تور دی او بل سپین. جلی دی یو گاتی رو باسی که تور رو ود لما سر دی واده وکری او زبا پا بدل کی پور ماف کرد. که سپین رو ود نوربان دیاری زکوام نی واده تا مجبورم. کلچ بودا گاتی رو چت اول دن جلی ور پام شوی بو چی دواره تور رو چت کری و اوز پا فکر کی لارا چی سباید وکری. که شرط نمانی ممکن بودا دی پا پلار عریضه وکری او بندی اکری. که ده بودا خبره منی معلومه ده چه شرط با بودا گتی. او که ده بودا چلو تگیس بی نوی بیا هم خبره ورنی گی. جلی خ فکر وکر او بیا بودا تا وویل سامه ده لکه چوری با یو گتی رو بسم هر چه چی پا نصیب گو ها خبره بیخشی. ده بودا سترگی لخوشالهی و زلیدی وی ویل آفرین و خیار انجلی چه پلار دی لجنجال وشغوره. انجلی کتوری تلاس و غزوه یو گاتی رو ایست خولای موت نو پرانیسته چه دسترگو پراب که از مکی تخطا کرد. وی ویل وی ده خوران اول وید لانده بیش میره تور و سپین گاتی پراتو ده نمالومی ده چه ده دیل لاسال ویدلی گاتی کم یوده. جلی با ویل خیر پروانه کوی تاسو خو یو سپین او یو تور گاتی کسولی تا چه ولیو که پا کسولا که سپین پاتی وی ما نداده چه ما تور رو چد کریو او لطا سرا واده تبا غاره کدم. خو که پا کسولا که تور پاتی وی ما نداده چه سپین میخیسته او شرط میگتنه ده. خبره پا خواه او بودایا در رده ولو لاران نلرده. جلی دویم گاتی لکسولی رویست چه تور رو او بودا دانشوی ویلی چی هغه اول هم تورو. کلچی استاد د مرگ په بستر پروتو شاگردانی لکتا را تاوه چه ده استاد ده جوان نورسته شی بی تر وسه وسه خوگی کری او هم که ممکنه و ده جوان تر طول و لوی راز ده هقه لخلی واری. استاد طول عمر ده حقیقت بلتون تیر کری و او ده معنا گنی غوطیه را نیستی بی. یه شاگرد پخته نور نوکره استادا لطاسی مو دیر چزده کرل او پا دیر و حقیقتونو دی خبر کرو. خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وي او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته ورو یې وویل ډېرې خوندورې دي او بیا یې سا ورکړه.
بدن می وچ لکرباب دی زلم شعباز دی اندیخنی پریغه گوامه
رباب افغانی موسیقی آله ده چه معمولا د توت د ونې له لرګي رغیږي. سینه، تاج او کاسه یې د بدنې مهمې برخې دي. درې لوی او له شپاړسو تر اتلسو واړه تارونه لري. افغان سازیانو پخوا د موسیقي دا آله بشپړه نه بلله. د دوی په وینا پردې کمې وې او په لویو آرکسترونو کې غږول ممکن نه و. خو اوسني سازیان وایي چې رباب بدل او بشپړ شوی دی. نویو رباب سازانو یې پردې ور ډېرې کړې دي. اوس یې په لویو او وړو آرکسترونو کې غږولی شو. زموږ همکار نورګل شفق له یو ځوان رباب غږونکي سره مرکه کړې ده. واورو چې په څومره وخت کې رباب یادولی شو.
ډاکټر محمد یوسف شور، اول خو سلام، ستړی مشه.
وعلیکم سلام، تاسو ته هم خراغلاست وایم.
خوشاله سه شور صاحب، حسین په اروپایي هیوادونو کې یا په ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې ځوانان د خپل مسلکونو ترڅنګ که څوک ډاکټر دی، انجینر دی یا بل مسلک کې دی، یو شوق هم روزي. تاسو د رباب شوق کله نه شروع کړی دی او په همدې نیت مو شروع چې خپل مسلک سره یو شوق هم روزي؟
دا چې د رباب زده کړه یا د رباب غګاول یا دی غواهل ما ډیر د کوچنیتوب نه یا کوچنیوالی نه شروع کړی. مسلک ما د دین ډیر ورسته شروع کړی، یعنی زه په هغه عمر کې، یعنی 12 یا 13 کلنۍ نه ورسته ما رباب غګاول یا وهل شروع کړی. نو په هغه وخت کې چون زمونږ ټولنه هم داسې ده، په دې اړه ما بیخي فکر کړی نه و چې ما نو په اخر کې څه جوړیږي یا زما مسلک څه وي. نو مسلک ډیر ورسته راغلی.
نو څنګه مخکې نه ولې دغس یو شوق پیدا شو؟ التم کوم څه وو، څوک ملیدل، چانه دغه الهام اخیست؟
دا خود سیده چې پښتني ټولنه دا رباب زمونږ د پښتني ټولنې کلچر دی، زمونږ د کلچر برخه ده. په پښتني وجرو کې، ډیرو کې هر وخت رباب غږول کیږي، یلته مثلا مجلسونه کیږي. نو په دې وجه مونږ د خپل مشرانو سره یا د نور ځوانانو سره تلو په ډیرو کې وکې نستو، وخت په وخت به مونږ د رباب مجلسونه اوریدل، په یو کې به برخه اخیسته. زمونږ په کور کې په خپل ازما والد صاحب، هغه هم ډاکټر دی، نو هغه هم د رباب شوق کولو. نو په هغه وجه چې په کور کې موجود و، نو بیا به دغه په نه موجودیت کې کله به هغه په کور کې نه و، نو ما به هغه راخسته او ورو ورو به مې په غزان مشغوله و، چې بالاخره د وخت په تیریدو سره زه په دې وتوانېدم چې په رباب کې یوه نیمه نغمه زده کړم.
ما یو وخت غوښتل چې شپې لیز دکمه، یو څه مې بیا زدم کړه. نو هغه چلی داسې و چې ما به راډیو ځان سره لګولې وه، په راډیو کې به چې کومه سندره، ما به غوښتل په شپېلې کې هماغسې ووایم ور سره. تاسې داسې کومې لارې چارې ځان سره سنجولې وې یا مو کارولې چې زده یې کړه؟ به
یوه لاره خو هماغه وه چې په وجرو کې یا په درو کې مونږ کوم مجلسونه اورېده، نو هماغه سندرې، هماغه زمزمې یا هماغه نغمې به مونږ پریکټیس کولې د ورځې مهال یا د شپې. او ورسره څنګه کې په رادیو کې به مونږ کومه سندره اورېده، او یا ځنا استادانو مثلا همایون سخی دغه بعضی نغمې وې چې هغه پیدا کېدې د سی ډي په شکل، د کیسټ په شکل، نو هغه ما راوړي، هغه به مې غولې او دغه سره یو ځای ما خپل لباب عیاراو او د هغه ساس سره به مې یو ځای هغه پریکټیس کاوه. نو ورو ورو مې همداسې زده کړ.
تاسو ویل چې دغه د رباب شوق مخکې وو او مسلک وروسته، نو کله چې د پونتون وخت کې وای یا د لیسې وخت کې وای، نو خو تر هغه به تاسو معلومه خبره ده چې ډېر ښه به مو زده کړی وو. بیا نو عموما څنګه ځایونو کې مرباب وه، پونتونونو کې ځینې پروګرامونه وي یا په لیسو کې، خصوصا د آزادۍ ورځ وي یا بله دغسې کوم پروګرامونو کې هم ګډون کوو؟
بالکل، په پونتون کې مثلا د فراغت غونډې کې د پیغو کې هم د رباب ځنه نغمو تم ځای ورکړی و. همداسې په لیلې کې ملګري راټولېدو، کومه د رخصتي شپه به چې وه تر ناوخته پورې به په رباب هم ځانونه مشغولول. په ډله کې داسې ملګري مو چې یو چا به هارمونیا غږوله مثلا، یو چا به منګی غږولی شو، همداسې ما یا کوم بل ملګري به رباب غږولی شو، نو همداسې به هم ځانونه مشغولول او شپه به ژوند تیرول هغه مغه دی مسافر شپې
خا اوس عموماً کوم سندر ځان سره تاسو پرباب کې غږوي چې هغه راته وغږوي
پرباب کې عموماً هغه سندرې کومې چې حماسي سندرې وي مثلا ملي ترانې وي یا د وطن په اړه چا کوم څه ویلي وي
خا اوس به یو ملي ترانه واورو تاسو به وغږوي
بالکل وا به ورو
ډیره خسته وا عموما شکل د یو چا یو هنر زده وی کاغه نقاشي وی کاغه د غس د موسیقي او الوی نور خلک د سیو ډیر د مینې په نظر ورته ګوري یو ډول غواړي شغه سره آشنایی پیدا کی یو ډول غواړي شغه ته ځان نږدې کی دغه سی په خپل د پونتون په وخت کې یا داسې ملګرو نموڅومره مینې لیدلې د چې تاسو دغه هنر ګوري هغه څه وایي تاسو پړه
زه چې سمره فکر کوم زما د ملګرو د ملګرتیا یو وجه ده هم کېدای شي چې زما سره د رباب مات ګټ کوم هنر چې را سره دی پام دی وجب دوی اکثرا وخت راتله مثلا زمونږ کوټه ته پلایلیا کې هر وخت برا سره کې نسته او دوی به هر وخت غوښتنه مم دغه وشي مطلب هغه سره مون روا پرته وغږو یا به چې دوی مثلا کومه پارټۍ تتله یا به چیرته په چکر تلونو هر پارټۍ کې یا په هر چکر کې به مطلب زل ځان سره ملګری کولم او اوس می هم ملګری کوي همدا وجه ده چې دی امدی ربا په وجه مات خلق ډیر امینه را کوي او زه دوی نه ډیر مننه هم کوم
خاډر کله داسې شوې دي چې فرزن یو پروګرام کې تاسو رباب وهي او یو داسې ملګری مودې چې هغه نه دی خبر چې تاسو دغه یو هنرم زده هغه ډیر حیران شوی وي او بیا ورسته درته ویل چې زه خنوم خبر چې داسې کوم کمالم تاسو لري کله دغه کوم څه شوی
دغه خو اکثره وخت کیږي مثلا یو زیته څو کوم نوې ملګری مون سره مخ کیږي هغه د دې نه نوې خبر چې ربابم خګوم نو حتمی ده چې هغه حیرانېږي
یعنی کوم څه یاد نه دی چې اسې کوملګره مې یاد وی او هغه اسې حیران شوی وی
همداته یې کنه چې دا اوسه
خا او زمیا مې یو پکې او ما فکر نه کوم چې تاسو په دومره ښه غږوي خا تاسو کله کله ور سره وای يم یو نیم سندرم وای دا اوس به یو واورو چې تاسو په زړه شعر وی او تاسو ور سره زمزمم کوي
ولې نه خو په شوقي ډول کله کله مثلا نه سندرې دي ځینی استادانو مثلا دي هارون باچا سندرې کرن خان ناشناس او داسې ځینی نور استادان دي چې د غو سندرې ز وخت په وخت اورم بیا یادوم او لزان سره زمزمم کوم چې اوس به زه د غنی خان یو شعر تاسو ته وړاندې کوم
سمه ده اورې ډیره کولی تاسو ویل غږموم هم دغه څه ښه دی یو پښتنه چې ما سره پیدا شو زه کله کله په یوټیوب کې چې ګرځم یا په فیسبوک کې چې ګرځم ځینې ځوانان چې هغه یو هنر لري نو دغه په اړه خلک خبروي یا فرزندغه د تاسو رباب وغږو زه فکر نه کوم چې تاسو به کومه ویډیو خبره کړې وي یا به دغه غږ د چیرته ثبت کړې وي بیا به یا یوټیوب کې خبرو یا فیسبوک کې ولی دغه څه نه کوي
د سیده چې مخکیم د کلچر خبره یاد شو دلته د ده د پښتنو کلچر چې دا ډیر تنگ او لن مسائل هم لري. مثلا یو څوک چې موسیقي غږوي یا کوم هنر لري هغه ته دوی داسې ښه نه بولي یا په سپکه سترګه ورته ګوري. نو همدا وجه ده چې ما ته په کور کې اجازه نه راکوي چې زه دې دا خپل ویډیوګانې یا خپل صوتونه خپاره کړم. او زه په خپل هم په دې سوچ یم چې زما دا ویډیوګانې یا زما غږ یا د رباب نغمې د دې جوګه نه دي چې هغه دې خپرې شي یا د خلک واوري یا دومره معیاري ماته نه ښکاري.
یعنی فکر کوئ چې تاسو چې کله په خپل ځان باوري شئ، زه خو در باندې باوري یم چې اوس مې واوري ده، یعنی کله چې په ځان باوري شوي بیا به پورته کې فیسبوک او یوټیوب ته.
بالکل، هغه وخت را ورسېد چې زه په دې باوري شم چې یار دا اوس یو څوک یې اورېدلی شي یا د دې جوګه دي چې څوک یې واوري. نو ولې نه، ضرور به خبروم او ضرور به فیسبوک او یوټیوب او نورو سوشل میډیا چې کومې ویب سایټونه دي یا پاڼې دي په غوږ کې خبرې کی.
ښه، نو مونږ هم د اماغې ورځې په هیله یو. ډیره مننه، خوشاله اوسه.
له تاسو نه هم ډیره مننه.
نو کافر دې شما قبیلۃ مزر درزی، نو کافر دې شما، نو کافر دې شما، نو کافر دې شما، نو کافر دې شما، کبو مشون کې ساغړیږي، نو کافر دې شما، نو کافر دې شما، نو کافر دې شما، نو کافر دې شما.
په دې وروستو کلونو کې لیکوالو د ماشوم ادبیاتو ته څه ناڅه توجه وکړه. ځینې آثار ولیکل سول او یو شمېر وژباړل سول، خو لا هم د داسې آثارو کمی دی چې ماشومانو دې ماشومانو ته لیکلي وي. اغلې نعیمه غنی چې له څو کلونو راهیسې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کوي وایي د کیسې لیکل باید په ښوونځیو کې دود شي. له اغلې نعیمې سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. اغلې غنی، په دې څو کلونو کې زه چې ګورم تاسو د ماشومانو لپاره یا کیسې لیکئ او یا یو څه ورته ژباړه یا بوخت یاستئ؟
د ماشومانو لپاره زما کار زما شخصي علاقه هم وه، او یو تر دې ډېره حده ما چې کله ادبیات ته راغلم ومې لیدل چې یوه لویه تشه موږ لرو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې. څه علاقه او څه د مسؤلیت احساس و چې زه دې خواته راغلم. د ماشوم لپاره فکر کوم پښتو ادبیاتو کې کار شوی دی، که موږ وایو چې نه هیڅ کار نه دی شوی، دانو بس هم خبره نه وي، خو لکه څومره چې اړینه ده هغومره کار نه دی شوی. او بیا که کار شوی هم دا تر ماشومه پورې رسیدلی. فکر کوم په دې کې خنډ شته، د ماشوم ته هغه شی چې لیکل شوی دی هغه نه دی ور رسیدلی. زموږ اکثره ماشومان د کتاب له مطالعې څخه ډېر لري پاتې دي. بیا هغه کتاب چې په هغه کې د ماشوم لپاره یا کیسه وي او یا هم تفریحي مسایل وي، هغه خو بیخي په نشت کې شمېرل کېږي، او موږ هېڅکله ماشوم ته دا شیان فکر کوو د اضافي شیان دي والې هغه ته واخلو.
د خاورو خاپېری د دې کتاب په ایسه کې راته وایسته چې دا کتاب مو څه دی، کیسې دي، نور معلومات دي، تفریحي مسایل دي، د څرخ میو کتاب.
د خور خپيري د ماشومان لپاره د کیسو کتاب دی چې په دې کې 15 کیسې راغلي دي. البته د ماشومان لپاره چې په ونج کې شامل وي، د ماشومان لپاره یعنی لاغونه کوچنی ماشومان لپاره فکر کوم لکه چې څه په بي درنه و سی کې واغې په پونه شي. دا یو کلمخ کې د چاپ لپاره آماده وو، او لپاره مرغ شي تصویر چې په کتاب چاپول کې موږ لازم ستونزه سره مخ یو دي، مالستونزه سره. بیا ما وخت چې دا کتاب داس چاپ شي چې هر کیسه سره به بیل بیل انزور ملګرو وسی کیشته ماشوم سره په هوی کې مرسته وکړي خو لا پته مرغه کارمن نشو او دا کتاب لکه هم دا سوچ لکه د لویان لپاره چاپ شوی پرته لانزور چاپ شو خو نه کوم رغه چې دا دی چاپ شوی دی او زه خوشاله کیږم کده ماشومان ته ولور سوال شي په دې کې اکثره د کیسه ته ځای ورکړ شوی دی چې لکه تربیتی جنبلاري
د ماشومان لپاره د کیسو یو ډول یا د معلوماتو یو ډول د سې چې ماشومان ته لیکي تاسو ته په دې برخه کې کار کوي موږ داسې تجربه هم لرو داسې بیلګې هم لرو چې ماشومانو ته لیکلي
داسې بیلګې هم موږ لرو زیاتره په ښوونځیو کې ځینې مسې داسې پروګرامونه په مخ وړي چې راشي ماشومانو څخه د هغوی ته ووایي چې تاسو یوه لنډه کیسه ولیکئ ځای ځای دا کار شوی ده یا هم ځینې د ښوونځیو لیکوالان نجونې شته دي دوی درې چې زه پېژنم ماشومان ډېر زیات تلی واله دي خو ما وویل لکه مخکې مې چې وویل چې ماشوم ادبیات دومره توجه نه کوي په ښوونځیو کې موږ د کیسه لیکل کوم سیستم نه لرو یعنی چې ماشوم ته دا ووایي چې تاسو یو کیسه ولیکئ او یا هم یوه برخه د پروګرام د درسي وسیږي نو ماشومان که علاقه مندم دي په دې برخه کې کار نه دی تر اوسه پورې شوی چې ماشوم خپله په خپله ژبه کیسه وایي ځینې تیتو پره کارونه شوي دي چې هغه هېڅکله د دې ځای نه شي نیولی چې ماشوم ادبیاتو هغه تشه ډډه کړي
په دې کې چاپي اثار هم لرو داسې
والله داسې اثار سره زه نه یم متوجه شوی نه ورته مخ شوی په دري ژبه کې ما لیدلی دي خو پښتو ژبه کې نه یم سره
هغه لیدنی تاسو یو عمر تجربه وکړه د ماشومانو د کیسو په برخه کې څه فکر کوي ماشومانو ته چې کومې کیسې لیکل کیږي کوم داسې مهم ټکي دي چې لیکوال باید په نظر کې ونیسي او کیسه ولیکي
د ماشوم د کیسې لیکل یا د ماشوم د ادبیاتو په اړه کارتونه تجربه ولري بیا هم تجربه ورته کمه ده ځکه چې ماشومان بیل خواص لري او ماشوم د یو کیسه ډیره زیات خوښوي بل ماشوم د کیسې په لور بيخي ورکوري نه یو ماشوم د کیسې کرکټر ته توجه کوي یو ماشوم د انځورونو ته ګوري او یو ماشوم هم د چې په کیسه کې خپل ځان لټوي خپل ځان پکې پیدا کړي هغه کیسه ولې کنه بيخي ولې نه خو زه فکر کوم په ټولو کې چې شته ډیره زیات توجه پکار ده چې ماشوم ته یو ځانګړی تخیل ورکړل شي ماشوم یعنی کله کیسه ولی دغه تخیل راو پرول شي خپل لمشوم څخه هنرمند جوړیږي یعنی غبی خپل کولای شي چې ځانته یو خیالي نړۍ ولري زما اکثرا په کیسو کې چې زما لویه هغه څه شي چې زه غواړم چې مراتب کې ملمړی دغه چې ماشوم ته تخیل ورکړم دوه هم دغه چې هغه ته یو دیوخه نصيحت او یا دیوخیل اهل لاري یعنی لار خو نه وکړم دا دوه شانت ز خپل کیسو کې په عمل نه کوم
تاسو د میرمن بهیر غلی توپ لري هلته نور میرمنې مستدی چې ماشومانو ته کیسې ولیکي یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار وکړي
مرمن بهیر کې یو ځای ما او یو هم کلا زدران فکر کوم ماشومان لپاره یو کتاب راجوړلای وو بل داس چا سره زنه مخشوي چې ماشوم لپاره کار وکړي او یو هم مرمن اناهیتا روحي د چاغوی په جرمني کې ژوند کوي یعنی مرمن بهیر سره دمراړي کنه لري خو خو هم د ماشوم لپاره ډیر زیات کار کړای دا د ماشوم د روزنې په کلام ځنی لیکنه او مقاله لري او په ماشوم ادبیاتو کې هم کیسې لیکي او ماشومان ته هغه په دې برخه کې کار کړای
کور مدان کې دای سي د خو د خاپيري یو لاند کیسه مراتول ولې یا ادي عقل یو برخه راتول ولې
او دا هم د خاور خاپيري د کیسه یو کوچنی برخه ټول خاپيري په یو غږ وویل اوه دا څه وشول لدی سره خاور خاپيري هم شاته وکتل او ګلانی پریوتی ولیدل هغه هم حیران شو چې دا څه پک شول د ګلانو نازک او روغ هغه ټول ځان ته متوجه کړي ګلانو د زاره په ډول وویل لا خاور خپيري هله کوم چې لدی ځاینه دینځي که خاور نه وي نو موږ ژوند نشو کولای خاور خو زموږ د ژوند لپاره لکرنګونه او لکشبنام ضروری ده خاور خپيري چې دا ولیدل نو په خوشحالي بیرته راستنه شو خویندوی هم په خندا ورته وویل خوري راځه موږ هر یو بیل ارزښت لرو خدای هر څوک د یو کار لپاره پیدا کړی دی اوس خو ته هم خپل ارزښت پوښوې موږ کسره یو ځای او سو نو یو رنگین باغ ورانه جوړ شي
د ماشومانو په کیسو کې اکثر وخت موږ وینو چې دیوی خاپيري تاسې نور څه چې د مو په خونه یو نکلونو کې دي د دینه استفاده څه ګټه لري
د ماشومان په کیسو کې دی او د خاپيري راول دلته از مو په نظر دی ګټه لري لومړی ګټه ایدا ده چې ماشوم ته د تخیل پراختیا ورکوي ماشوم دا فکر کوي چې یوازې دا موجودات چې موږ یې وینو دا نشته د سيو نړۍ ډیر لوی ده او هر څه پکې شونې دي او بل دا چې هغه ته دا ورتیا ورکوي چې هر څه کولای شي چې څه وکړي د ماشوم لپاره دا ډیره مهمه ده هغه فکر کوي چې ونه هم غږیدلای شي ونه هم احساس لري یا مثلا بوټي هم ځانته یو دنیا لري یا هم تیگه هم شاید خپل منځونه کې سره ژوند ولري. که ماشوم ته داسې تخیل ورکړل شي یا په کیسو کې راوړل شي دا شیان، نو د ماشوم د تخیل دنیا پراخیږي. او کله چې د ماشوم تخیل پراخوي او دغه فکر هم همداسې ورسره پراخیږي، هغه په ناممکناتو فکر کوي او دغه ته د کشف او د تجربې نوې لاره پرانیستل کیږي. او کله که ماشوم په زاویو باندې راقید کړه ورته وایي چې دا داسې نه کیږي او داسې امکان نه لري، دا نشته دا نشته، د ماشوم تخیل به هم داسې وچ راشي او هغه به هیڅکله هم له دې دنیا څخه پراخ تصور ونه شي کړلی. دغه شیان چې یاد دیو شي یا خاپیری شي او یا هم د مړو شیان هغه کول شول، ماشوم ته دا تخیل ورکوي چې هغه له هر څه نه یو څه وغواړي، د هر څه په باره کې فکر وکړي او د هر څه په وړتیا باندې باور ولري.
ډیره مننه. علاوه له دې نور کوم ټکی دی چې د ماشومانو لپاره یې کیسه لیکوال باید په پام کې وساتي؟
نور لیکوالانو لپاره خو په څه نشم ویلی، خو زه خپله چې کوم شیان ته ډېر فکر کوم، تخیل دپاره زه ډېر کار کوم چې ماشوم کې تخیل باید واوسیږي. دوهم، هغه قوانین چې موږ غواړو چې ماشوم ته ور وښیو، هغه که په کیسه کې راوړل شي دا به د ماشوم لپاره ډېر ښه واوسیږي. مثلا موږ له ماشوم څخه غواړو چې په د مشرانو د وړاندې هغه لوړ غږ باندې ونه غږیږي. دا که موږ هغه په کیسه کې داسې راوړو چې فلاني چې پلار ولید، نو په مهربانه او په آرامه لهجه یې له پلار سره خبرې شروع کړي، هلته ماشوم د هغې څخه یو اولوګو اخلي، هغه له شخصیت څخه د کیسې. او که ماشوم ته د نصیحت په توګه دا خبرې وکړل شي، ماشوم باندې هیڅکه اغیزه نه کوي او ماشوم فکر کوي چې دا په ما باندې منل کیږي. خو که په کیسه کې راوړل شي، ماشوم فکر کوي چې دا د ښو خلکو دا کار دی او هغه د خپل ژوند د عادتونو یوه برخه ګرځوي.
کورمدان، ډېره زیاته مننه.
Gracias por mi participación.